د ماسپښین دوی بچی شوې د ساجی رډو د ریسات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربایم ټکنیکی چاري امانه میرزای مختوري السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځني چپه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي تاسو هند ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د رئیس له سفره او هلته د خبرو له اجنډا خبرو د افغانستان په اړه نورګن مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو او سیمهیزو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د پاکستان د لاهور شهر د بی فابریکې د ودانۍ لکندوالو څخه د لسکونو کسانو د شخورنې لپاره عملیات دوام لري او د روسي د هوایي ځواکونو قمندان وای چې په سوریه کې د هوایي مدافع توغندي ځای پر ځای کړی دي د دغه او یو شمیر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو
لمړی هم په مخکړی د مهمو خبرونو سرخطونو ته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار هند ته ځي د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې نیولې چې د انتحاري حمله نیت درلودي او د کرکټ د شپږیزو سیالیو د تورنمنت په لړ کې همدا شپه د کابل بازانو او سپین غرس مریانو ترمنځ لوبه روانه ده د هم بشپړ خبرونه تمکیجی د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف فاطمر په مشرۍ افغان پلاوی په راتلونکو ورځو کې هند ته سفر وکړي د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ نن ازادي رډیو ته د دې سفر په اړه وویل
معظم کشورهای دوست تر منطقه او جهان
د وی موږ په سیمه نړۍ کې له ټولو دوستو هیوادونو ته خوشحالي چې د افغان امنیت او دفاعي ځواکونو د محاربوي وړتیا او په لوړولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي بل شک په دې سفر کې به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز لپاره د هند امرسي پاړه خبر وسی خو شغل غورزنګ په دې اړه چې به افغان پلاوی به له هند څخه د څه ډول تجهیزات غوښتنه وکړي نور معلومات ورنکړل د افغانستان د دفاع وزارت وای په بدخشان او بغلان کې استخباراتي ارګانونو ته دند سپارلې چې هلته د مشکوک الوتکو لاري وسلواله مخالفینو ته د وسلو د رسولو راپورونه وڅېړي د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیرین نن لاسادر ډو سره خبرو کې ویل چې ورلمخې د ډول راپورونه نسیتای دی ولې
ما امروزم بر ریاست کشف و استخبارات همین موضوع را نوشته کردیم
دی وی موشنن هم د کشف و استخبارات و ریاست ته دا موضوع واستول چې په دې برخه کې ماسه قسنت موجود وي او ثابت سي د بل څېړنې وروسته وایم چې دا کار سوی او کنه دی سوی تر دې ورځ مخکې په ولسی جرګه کې د بغلان استاذي د لوارې ماق ویل و چې مشکوک الوتکه د بغلان په دندخوري کې د طالبانو لیکو ته وسلې او مهمات رسوي وړاندې تر دې له بدخشان څخه هم ورته راپورونه موجود و د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل په بګرامي کې یو انتحار کوونکی او د انتحاري حمله دوه پلان جوړونکي نیولې دي ازادي رډیو ته د ملي امنیت ریاست لخوا په لژل سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د کسان غشتل د بګرامي پر لار او د غرض د کابل په نورو سیمو کې څلور انتحاري حمله تر سره کړي په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول سو کسانو د هم منلې چې تیر کال په لغمان ولایت کې په یو انتحاري حمله کې لاس درلود خبر پاڼه زیاتوي چې لدغو کسانو سره 15 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد او د وسایتو زد او ماين هم تر لاسه سوي دي خو دغه کسانو د نیول کېدو د وخت په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي او د کرکټ د شپږیزو سیالیو د کورنی تورنمنت په لړ کې همدا شپه د کابل بازانو او سپین غر ازمریانو ترمنځ لوبه روانه ده کابل بازانو لوبه پیل کړه او تر دې دمه په شاوخوا لسو ورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 15 منډي هدف جوړ کړی دی 15 منډي او بخښي جوړ کړی دی دواړه دغه ټیمونه تر اوسه یو یو بریا لري د نن ورځې په سهارنۍ لوبه کې بیا د امون هنګانو د بوست ساتونکو ته په شپږو وکټو ماته ورکړه دا کورونی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم د پاکستان د لاهور ښار د یوې فابریکې د ودانۍ لکندوالو څخه د لسګونه کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري په لاهور کې د دې ودانۍ د ویجاړېدو په پرونی پیخه کې تر اوسه د لکتر لګښلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی کرینونه او بلډوزرونه اوس مهال د ودانۍ لکندوالو د خاورو د لری کولو لپاره کار کوي او د پاکستان پوز ویلي چې د انجینرانو یو ډله یې د مرستې لپاره د پیخې ځای ته استولې د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل کسان ژغورل شوی خو چارواکو که څه هم ویلي چې ښایي په دې ودانۍ کې به د پیښې پر مهال شاوخوا یو نیم سل کسانو کار کوو کارګران وایي چې ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي د دې ودانۍ چې دریم پوړ یې د جوړېدو په حال کې و د ویجاړېدو علت تر اوسه نه دی معلوم خو چارواکي وایي ښایي وروستۍ سختې زلزلې چې په پاکستان کې 400 کسان ووژل ودانۍ ته ضربه ورکړې وي د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان وای په سوریه کې د هوایي مدافع توغندي ځای پر ځای کړي. ډګر جنرال ویکتور بونداریف نن له کمسومولسکایا پراو د ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل روسیې د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته دا پریکړه کړې. نوموړي د دې توغندیو د ځای پر ځای کولو د اړتیا د یادونې په ترڅ کې وویل دا توغندي کولی شي هغه پوځي الوتکې په نښه کړي چې که د مثال په توګه د سوریې په کوم ګاونډي هېواد کې وتښتول شي او د روسي ځواکونو پر ضد کار ترې واخیستل شي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي هغو ډلو ته چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي نوره وسله هم ورکړي. دې ډلو په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف ویاند ډګروال سټیف وارن پرون وویل د ډیموکراتیکي سوریې ځواک د عراق سرحد ته نږدې په الحول نومې کلي کې 250 کیلومتره مربع ساحه د داعش له ولکې څخه ایستلې ده. په دې ائتلاف کې د متحدو ایالاتو د عربي متحدانو ځواکونه هم شامل دي چې د امریکا پوځ 13 میاشت 50 ټنه وسله او مهمات له هوا څخه ورته راوغورځول. نخې نخانې ښایي چې د روسیې په هغه الوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې ولویده اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینو پرون وویل ډیر قوي احتمال شته چې په یو بکس یا د الوتکې په کومه برخه کې به چاودیدونکې وسیله ځای پر ځای شوې وه. یو امریکایي مقام سی ان ان تلویزیون ته وویل له ثبت شویو ټلیفوني مکالمو دا نتیجه ترلاسه شوې چې دا بم ښایي په سینا کې د داعش یوې همکارې ډلې ایښې وي. کدا معلومات تایید شي نو دا بل لومړی ځل وی چې اسلامي دولت ډله د یوې مسافروړونکو الوتکې په بمی چاودنه کې لاس لري. د اسلامي دولت ډلې د مصر څنګه د سیما او بخی د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د خونړیو حملو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه لسلو زیات د مصر پولیس او عسكر وژل شوي دي. یو امریکایي مقام د فرانسې خبري اژانس تویلی د الوتکه چې سپرلې روسی سایلانیانو په داسې وخت کې نسکوره شوې چې روسیه په سوریه کې د داعش پر ضد هوایی بمبرۍ پیل کړي او ښایي دې ډلې به انتقامي حمله کړې وي. په دې ایربس الوتکه کې چې د اکتوبر په 1 نسکوره شوه ټولې 224 سپرلې ووژل شوې. د ایران دولتي رسنیو د ایران د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله راپور ورکړی چې وایي ایران به امریکا سره په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. پرس ټي وی او ایرنا خبري اژانس وایي علي اکبر ولایتي ورمورز په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر فیصل مقداد سره لکتنې ورسته وویل ایران بل متحدو ایالاتو سره نه مستقیمه او نه غیر مستقیمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران به د سوریه له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره سلام مشورو پرته د سوریه په اړه هیڅ طرحه ونه مني.
اساسي راتو په منځنۍ څپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر هند ته روان دی.
در این سفر در مورد کمک های جمهوری هند در خصوص تجهیز نیروهای هوایی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
په دې خبرونه کې موراند په لوګر کې د اداري فساد پر ضد مبارزې له تازه هڅو هم خبرو.
نن دوامه دریم ورځ ده چې عملا کار شروع دی. د غصبینو دیوالونه مورونه راول.
په کونړ کې بیا یو شمېر خلک له اداري فساد شکایت لري.
یو څو ډرالې خاورواچی او روپې جبت کیږي خو زموږ سرک پنه دی جوړ شوی.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري. دا د افغان ماشومانو لپاره جوړ شوی سرود دی چې د وی غونډې پر مهال چې د افغانستان لومړی میرمن هم ورغلې و وشغول شو. د پاکستان د لاهور په ښار کې مو د وی فابریکې د نړیدلو د پیښې د ژغورنې له عملیاتو هم خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر دریو بجو د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلی شئ. تمده د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اکمر هند ته ولاړ شي او په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا وای چې په دې سفر کې به شاغلی اکمر له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایز اجماع د بللو ترڅنګ هڅه وکړي چې د افغان هوایي ځواک لپاره مرستې هم جلب کړي. تا تر دې مخکې هندي رسنیو ویلي وو چې په دې سفر کې د ملي امنیت شورا له سلاکار سره د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم ملګری دی. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی کرزی به نوې ډیلي ته جلا سفر ولري. صفي الله سنکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
هند ته د ملي امنیت شورا د پلاوي له کیدونکي سفر داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له دوګونی سیاست زړه ماتې شوی دی او اوس غواړي چې له تروریزم سره په سیمه ییزه مبارزه کې د هغه د سیال هند مرسته وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند او مطبوعاتي سلاکار تواب غورزنګ وایي چې تمه ده د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هند ته سفر وکړي او په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره وغږیږي. ښاغلی غورزنګ که څه هم ازادي راډیو تر دغه سفر زیات جزئیات روښانه نه کړل، وی ویل چې د افغان هوایی ځواکونو لپاره د مرستې جلبول به د افغان او هندي چارواکو په خبرو کې شامل وي.
در این سفر در مورد تهدیدات تروریسم برای
خلیل غورزنگوی په دغه سفر کې به د سیمې لپاره د تروریسم په ګواښونو خبرې وشي. بیل شکه په دغه سفر کې به د افغان هوایی ځواکونو د تجهیز لپاره د هند حکومت د مرستو په اړه هم بحث وشي.
بحث او تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
په دې وروستیو کې هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی به د نومبر په 1 هند ته ورشي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خاغلی کرزی د ګډ سفر خبره ردوي. دغه وزارت ویان چې کې مستغنی د مرستیال حکمت خلیل کرزی د سفر نیټه د نومبر 18 بولي خو جزئیات نه بیانوي. لدی مخکې افغان حکومت له هند سره یو امنیتي تړون لاسلیک کړی او چې لمخې باید د هیواد افغان فوجان چې هیڅ کړي وای. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو ورسته له هغه چې له اسلام آباد سره اړیکې زیاتې کړي دغه تړون د عملي کېدو لټه ترې پاتې شوه. د ملي امنیت شورا د سلاکار دا سفر بروخانه کړي چې هند څومره له افغان پوځیانو سره مرستې ته زړه کوي. یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي له هند څخه د تروریزم په برخه کې د مبارزې غوښتنه په پاکستان باندې د افغان حکومت د فشار راوړلو یو نښه بولي او وایي چې دغه کار به په سیمه کې د تروریستانو د پټنځایونو په لمن جوړولو کې اغیزمن تمام شي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته ویل چې هند باید د افغان پوځانو په خاصه توګه هوایي ځواک په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او دوی په دې برخه کې له هر ډول همکاریو هرکلی کوي.
افغانستان نننه شرایط کې خصوصا په نظامی تجهیزات کې بیا هم بسره دی، یعنی په هوایی تجهیزات کې شدیدا نیاز لري. زموږ ملي وو په هوایی قوه کې باید سمبال او تجهیز شي. هر بار ګوندایان سمبالولو کې تخصصا د هوایی په قوه کې موږ سره همکاري وکړو، ملګرونه استقبال کوو او مننه کوو.
د ولسی جرګې غړي او کارپوهان ټینګار کوي کچرته افغان حکومت غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خیل استراوړنی ولري باید هند ته پیوي کوي اجنډا ورشي، نه دا چې د تیر په څیر دا سفر هم تشریفاتي بڼه ولري. د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې هند د افغانستان یو نږدې او قوي ملګری بللی او ټینګار کړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې له هند سره پیوړی اړیکې ورته زیات ارزښت لري. صفي الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشري
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د هلمند ولایتي شورا د دې ولایت ورستیو نامنیو په اعتراض کې خپل دروازه وتړله. د ولایتي شورا مشر وایي چې په 40 ساعتونو کې د هلمند په ناسم امنیتي حالت کې بدلون را نشي. کابل ته ځي او له هغو دولتي مسولانو شکایت کوي چې دوی په ناسم رهبری او بې کفایتۍ تورنوي. د هلمند ولایتي شورا په داسې حال کې د نامنیو د ډیرېدو په اعتراض کې د ولایتي شورا دروازه وتړله چې د دې ولایت د دوو ولسوالیو په ګډون د لشکرګاه اړوند د باباجي په سیمه کې هم سخته جګړه روانه ده. په دې اړه الیاس دی له هلمند راپور لري.
د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي کچيري د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت تغییر رانسي، نه یوازې به د ولایتي شورا دروازه وتړي بلکې مرکز کابل ته به ولاړ شي او دغه مسؤلین شکایت به وکړي چې په بي کفایتۍ تورن دي. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل او یو شمېر غړو د پنځمه ورځ په یو خبري ناسته کې تور پورې کړ چې د وسلوال پوځ مسؤلین هم شغینه لري، سالم رهبری نسي کولای او په خپل منځ کې د شخصي وګړو لامل د جنگ او عملیاتو میدان کې بریالي نه دي. د ولایتي شورا مشر کریم اتل وویل کچیر پاتې تل وشتاتونه کې بنډالی او مرجو رسولي کې د وسلوالو د جنگ او پرمختګ مخه ونیول سي. د ولایتي شورا دروازه به وتړي.
زموږ اخیرنی پریکړه بدایي چې پاتې سرویش ساته کې بده د دې وضعیت لپاره تصمیم نیسي او تغییر برازي. کچیر رانه سي ولایتي شورا خپل دروازه بندوي او د دروازې بندول به په دې معنی وي چې دوی به د هلمند څخه و کابل مرکز ته سفر کوي او ټول هغه مسؤولین چې د دا قضیه عاملین وي او دلته به مسؤلیت یې ترسره کړی وي او دوی خپل مسؤلیت نه وي احساس کړی. موږ د هغوی په وړاندې باندې د دولت لوړپوړو مسؤلینو ته په خاص ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او ټولو د کابینو غړو، وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب دفاع، رئیس صاحب عمومي امنیت ملي ته موږ هغه حقایق او واقعیتونه چې په هلمند ولایت کې د هغو تر غوږو ورسو.
ولایتو چرا په داسې حال کې د ناامنیو د ډېرېدو له امله په احتجاج لاس پورې کوي چې د هلمند د نادعلي او مرجي ولسوالیو په شمول د لشکرګاه ښار په څلورمه حوزه باباجي کې سختې جګړې روانې دي. د مرجي څخه راپورونه وایي وسلوال د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ په یو کیلومتري کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوختي او هره شیبه د امنیتي ځواکونو څخه سیمې لاندې کوي. سره له دې چې د هغو وسلوالو دقیق شمېر معلوم نه دی چې په نادعلي او مرجي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په وړاندې جنګ کوي، خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي که څه هم د دې جنګ په لومړیو کې ګڼو وسلوالو پر نادعلي او باباجي بریدونه وکړل، خو اوس جنګېدونکي وسلوال ډېر کم دي او افغان ځواکونه د دې توان لري چې هغوی د یادو سیمو څخه وباسي.
تاسو باور وکړئ که په مرجع ولسوالۍ او په دغه سیمو کې چې دا اوس جګړه روانه ده، په دغه ډول باندې چې دوی دا سیمې ایله کوي، په همدغه ډول باندې د دولت وسلوال مخالفین نشته. زموږ امکانات ممکن د سلاره دغه نگاه څخه د دښمن شل برابر وي. زموږ نور تجهیزات د دښمن شل برابر دي. دښمن په دغه تعداد باندې نه دي لکه دا څنګه چې دلته وسلوال ځواکونه دي. صرف خبره د مورال او انګیزې ده. دا اوس په دولتي چارواکو کې هیڅ نه مورال او انګیزه نشته. دا دغه نه امشغي نه مدیریت ته د سبب وګرځېدی چې دلته مورال د مابین څخه ولاړ شي.
د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي په مرجي کې تکتیکي په شاته کړی دی او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي چې د پرون رئیس د طالبانو په لاس ورغلي دي. هغه د طالبانو لور ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل. عمر ځواکول د کابل او نورو ولایتونو څخه زیات شمېر تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او ډېر ژر به په نادعلي او مرجي کې د وسلوالو لخوا نیول سوي سیمې خلاصې کړي.
آشنا ټک
د ساينس او ټکنالوژي د دې اونۍ په خبرونه کې
شتي او ټولنیزي رسنۍ افغانانې د ټولنیزو رسنیو نه څنګه استفاده کوي؟ د ټولنیزو رسنیو د استعمال په برخه کې شتي د کومو ستونزو سره مخامخ دي او د ستونزو د حلولو لپاره څه کول پکار دي؟
د آشنا ټک پرونه د هرې پنځشنبه په شپه د افغانستان په وخت په 9 بجو او شلو دقیقو خبريږي. هله ده چې تاسو د دې خبرونې اوریدل خیر نه کړی.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه 12:00 د سهار لو د ماشام تر 2 بجو پورې خبري شو او د ماشام لو د سهار تر 2 بجو پورې بیا په همدې صفه آشنا رادیو اوریدل شي. د اساجی رادیو پروانه خبرونه کې د سپورت ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړو سره شخېدل یو او د کور کلی ونیس پروګرام هم په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره خبرو. خو اوس به د اداري فساد مسله راوخلو. په افغانستان کې په دوو ولایتونو کې د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت ډېرې ځمکې غصب شوې دي او په دې کې د ولسی جرګې یو استازی هم یاد کړی دی چې ځمکې غصب کړې دي. دغه استازی څه وایي او په لوګر کې د اداري فساد پر ضد مبارزه څرنګه پیل شوې ده؟ داود تپان یو نسبتا تفصیلي راپور لري.
د لوګر امنیتی چارواکو په یو خبري ناسته کې وویل چې په لوګر کې د غصب شویو ځمکو درګرځول او د ځمکو د غصبېدو مخنیوي کړی او هم یې په لوګر کې د کرومیت د ډبرو د کاچاک مخه ډب کړی ده. د لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدی په یو خبري ناسته کې وویل چې په لوګر کې په زیات اندازه ځمکه غصب شوی چې دوی د ولسمشر اشرف غنی د 15 غنی فرمان پر اساس بیرته د ګرځولو کار پیل کړی دی.
نن دوامه درې مورځ چې عملاً کار شروع دی. د غصبینو دیوالونو مور ونړول او تصفیه په منطقه کې شروع ده. خود به هغه کسان چې په دغه غصب کې شامل دي هغوی نه آرامه وي، سپکې به وایي، سپورې به وایي، مظاهره به کوي. موږ اسناد غوښتي دي. هغه مځکې چې غصب شوي دي اسناد ونه لري، هغه موږ په هیڅ وجه نور چاته اجازه نه ورکوو او د دغه 15 غنی فرمان د تطبیق د لپاره مشپور خپل فعالیت ادامه ورکړ.
نوموړی دا هم وایي چې دا لړۍ به دوام ولري او دوی به غصب شوې ځمکې له ټولو هغو کسانو څخه وګرځوي چې یا زورور یادیږي او یا عادي کسان دي. د ده په خبره په لوګر کې د ځمکو د غصب نه مهمه خبره دا هم وه چې د کرومیټ ډبرو کانونه په غیر قانوني ډول کیندل کېدل او وکیلانو په دې کې لاس لاره. اوس یې په خبره کاملا د حکومت تر څار او واک لاندې دي او مخه یې نیول شوې.
لوګر یو ډېر غني ولایت دی د معدنونو د لحاظ څخه. مخکې زما تر راتګه یو سلسله تحرکات او کیندنې شروع وې د کرومیکو د انتقال په هکله، چې خوشبختانه ما د هغه دپاره تدابیر ونیول. د کرومیک د ډبرو کان مې تر خپل ولکې لاندې ونیوي.
مل پاسوال احمدي د ځمکو په دې غصب او کرومیټ ډبرو په کاچاک کې د لوګر یو شمېر وکیلان هم په لاس لرلو تورن کړل او څرګنده یې کړه چې د دې کاچاک د مخنیوي او ځمکو راګرځولو په پروسه کې وکیلان په دوی پسې سپکې سپورې هم وایي او مشخصا یې په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی اکبر ستانکزی یاد کړ او ویې ویل
اکبر ستانکزی شخصا یې په صفته نماینده د خلکو نه پېژنم، بلکې د یو غاصب، د یو د مځکو د غاصب، د کرومیک د ډبرو د انتقال مسؤول او د قاچاقبرانو د حفاظت او د هغو د حمایت د مشر په صفت پېژنم.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې یاد وکیل او ځینې خلک چې مظاهرې کوي دا یې مدني حق دی، خو دوی د ولسمشر د فرمان پر اساس د ټولو غصب شویو ځمکو د راګرځولو او غیر قانوني کارونو مخه نیسي. احمدي په دې خبري ناسته کې د ولسي جرګې د وکیل ستانکزی له لورې پرده لګېدلي تورونه بې بنیاده وګڼل او ویې ویل چې د ولسي جرګې اداري هیئت او کورنیو چارو وزارت د یاد ولایت ته یو هیئت واستوي او دا دې معلومه کړي چې رښتیانۍ خبره څه ده. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي اکبر ستانکزی د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو په دې لګېدلي تورونه چې ځمکه غصب کړې او کاچاک کې لاس لري بې بنیاده وګڼل او زیاته یې کړه.
باید دغه څوک چې موږ په نیدا کې دوی دې یو اسناد را پیدا کړي چې دغه ځمکه موږ غصب کړې ده. دا پردي ځمکو ته کامرې نیسي او پردي ځمکې ورکې ستانکزی غصب کړې دي. که چا دا ویلی نه چا دیوالي د ستانکزی ته او یو سند یې را وویسته، ځکه دوی خو اوس خالي دي، موږ رنګ نه پدې څه قل دي، موږ خلو چوپ کې خو نه هم تېرو حکومت کې چارواکو کار کاوه،
نوموړي دا هم وویل چې دی د لوګر د خلکو د حقونو مدافع دی او له هر چارواکي سره د لوګر د خلکو د ستونزو پر سر جنجالونه راولاړیږي. د لوګر د غصب شویو ځمکو مسله په داسې مهال راپورته کیږي چې د چارو کتونکو په خبره په ټول هیواد کې وکیلان، چارواکي، سیمه ییز زورواکي په یوه او بله بهانه حکومتي ځمکې غصبوي.
د لوګر امنیت قمندان وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه په لوګر کې پیل شوې ده. هاخوا ته په کونړ کې د اداري فساد تور پورې شوی دی. د کونړ وټپور او پیچدرې ولسوالیو اوسیدونکي خپلو سیمو ته د غځېدلې سړک له خرابوالي او دې لارې ته د فایدامې ریاست له نه پاملرنې شکایت کوي. دوی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سړک تخریبیږي، خو د ټولګټو ریاست یې د رغونې هڅې نه کوي. د سیمې اوسیدونکي په دې برخه کې پراخ اداري فساد ته هم اشاره کوي. چارواکي څه وایي؟ له کونړې درهول انوري په راپور کې اورو.
د کونړ وټپور او پیج درې وسیدونکو وای سره کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته قیر شوی وو، خو هغه وخت هم سم څارنه ونه شو چې د ساختماني شرکت کارکونکو څخه پوښتنه وشي او سرک د پروپوزل سره سم جوړ شي. نه یې سرک څخه د اوبو وستلو په خاطر د سرک په غاړو کې لختي وستي او نه یې هم د سرک د ساتنې خیال کړی. همدا وجه ده چې ډیر زر سرک بیرته مخ په خرابې دوه
تاوان به شوه ده. بودیجه په ډیر زیاته لګیدلې ده، نو مقصد دا ده چې څومره کېدې شي زمنګ دغه سرک د هم کم ترمیمات غواړي او مقصد کېدې شي یو نظر وشي.
د وټپور ولسوالۍ قومي مشر حاجی محمد اسلام وای د سرکونو د ترمیم او ساتنې په نوم له دولت څخه بودیجه راوستل کیږي، خو د چارواکو جبونو تزي.
رئیس صاحب د فایدامې څوکره تر په راوستل واده چې تخاوري د درې ټالې واچو دي ته ولي کدان سره وزا حاجی محمد اسلام په وینا ولي کا او قومونه ناشته یو څو ټالې خاور واچي او روپي جيب کې کیږي خو زموږ سرک پنه دی جوړ شوی. رئیس د پیدامې روپي راوړي به ته ولي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو رئیس انجنیر محمد رحیم دا منی چې له چغان څخه مانوګي ولسوالۍ ته غزیدلې سرک ترمیم تاړتي لري، خو دوی سره په لاس کې دومره څه نشته چې یاد سرک پری به ورغوي.
کافی اندازه بودیجه تر سندر اغلی او دا خه کافی اندازه بودیجه ته ضرورت لري او عادي بودیجه باندې نه جوړیږي. نو کله چې دا راورسیږي موږ په کار شروع کوو. ستاسو هم معلومه ده چې تیر کال موږ قرضداري وو او بودیجه د کسر سم مخوا د دولت په حساب باندې، نو اوس دا قرضې موږ په دې کال کې خلاص کړو. ان شاء الله آینده ته موږ پلان لرو.
څومره قرضدار وي تاسو؟
منګه تقریبا چې 40 میلیونه افغاني قرضدارو وس لګي پاتې دي، نور قرض خلاص شوی ده.
د کم درک نه څه شم کړو چې قرضدار وو؟
پروژه ویو پروژه د جلال آباد اسمار په سړک باندې چې کم 8 کیلومتر سړک باندې منګه قرضې کړو، دا غیر د درک قرضداري مزار درې سړک قرضداري همدارنګ د شګل کې 15 کیلومتر سړک او دا غیر قرضداري په مانو کې 1.5 کیلومتر سړک داغی قرضداری و نو قرضم ان شاء الله مخ په ختمه دوه کله چې دا ختمه شي منګه پلان لرو چې په دا سره کونو په حفظ مراقبت باندې.
د فوائد امی رئیس وای پر لګول شوی تورونه په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او د حاضر دی چې خلکو ته پوره حساب ورکړي.
د ډیره بې ځای دا ده دا سه حالات هیڅ کله نه رامنځته کیږي او نه څوک دا جرأت لري. دولت بودیجه همیشه څارنې لاندې ده، هیڅ څوک دا نشي کولای چې پیسې د دولت په جیب کې واچوي او کار به ونه کړي. یعنی دا بې بنیاده ده او هر څوک چې دا ادا کوي زه حاضر یم چې دغې سماسه به وکړو.
خلک بیا وایي هر کال د ژمي پر مهال له سرکونو د واورو لرې کولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوستل کیږي. تر اوسه نه دی لیدلې چې د فوائد می تراکتور دی چیرته تللی وي او له سرک څخه دی څلری کړی وي او همدا لامل دی چې تراکتور په خپل ځای په ولاړه لکاره پریوت.
آزادی رادیو لوونه ترو
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د نشيانو پاړه اوریدل شي خو له څلورو تر شپږو بجو نن د ازادي په څپو کې پروګرام دی. رضوان مراد د پروګرام مختوړي او اوس په سټوډیو کې را سره دی. مراد صاحب، ساسو د پروګرام موضوع سره
شیبر سه پروګرام موږ نن موضوع په دې راخسته ده چې افغان کډوال چې جرمني او نور اروپایي هیوادونو ته رسیدلي او څنګه چې تاسو معلومه ده جرمني وي چې موږ بیرته وباسو، آیا افغان حکومت یې مني نه مني؟ دغه راس د یونیسیار غوښتنه ده چې وي جرمني باید افغان کډوالو منی. دغه راس په دې هم بحث کوي چې په ایران کې ویل کیږي افغانان چې وختلې چروپات لاړ شي د دوی سره ډیر بد چلن شوی دی، ځینې وجل شوي، لزینې پیسې غسل شوي. په همدې اړه باندې کډوالو چارو وزارت مقامات یونیسیار دی ټول سره خبرې کوي چې دا مسأله څه ډول حل کوي، آیا څه حل ورته پیدا کولی شي کنه.
مننه مراد صاحب. البته یو یادونه وکم، له درو تر پنځو بجو د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی او تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لاله لري برخه واخلي. اوس په یو راپور راوخلو. د افغانستان لومړی مېربن لافغان سکونکو وغوښتل چې درس ولولي او په خپل زیار او کوشش سره هیواد ته ویاړونه ورپه برخه کړي. رولا غنی د سرګندونې نن د ماشومانو د لومړني سرود د افتتاح په مراسمو کې په کابل کې وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د هیواد په جنو سیمو کې د جګړو له امله د افغان زده کوونکو پر مخ ډیری ښوونځي لا هم تړل سوي پاتې دي، د هیواد لومړی میرمن لا زده کوونکو غواړي چې په خپلو درسونو کې زیار او هڅه وکړي. رولا غنی د پنځشنبه په ورځ د ماشومانو د لومړني سرود افتتاح په مراسمو کې وویل چې د هیواد ښه راتلونکی د افغان ماشومانو په باکیفیته تعلیم او ښو اخلاقو پورې اړه لري.
این وطن به شما تعلق دارد.
دا هیواد په تاسې پورې اړه لري او تاسې یاست چې تاریخ جوړوي. زه پوهیږم ټولې هغه ستونزې چې تاسې ورسره لاس او ګریوان یاست، کولای سي په خپل زیار او هڅو سره خپل هیواد ته لوی ویاړونه راوړي او پرې نږدې چې د هیواد دشمنان ستاسو د پرمختګ مخه ونیسي.
په افغانستان کې د پوهنې وزارت د موسیقي ملي انسټیټیوټ او له ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې ادارې د هڅو په نتیجه کې د ماشومانو لپاره د لومړي ځل لپاره سرود جوړ شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمستوای چې یاد سرود به افغانز د کوونکې نور هم درس لوستلو ته وهڅوي.
د افغان ماشومانو د سرود ټول پلانونه او طرحې دا دي چې موږ څه ډول وکولی سو خپل ماشومان او تنکي ځوانان وهڅوو چې په افغانستان کې پاتې سي. د دې سرود پیغام دا دی چې ماشومانو ته استقامت او هیله وبخښي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه ځوان نسل د تېښتې په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال همایون جیلانی له مدني ټولنو فعال ځوانانو وغوښتل چې د خلکو د ذهنیتونو په روښانه کولو کې مرسته وکړي څو پردیو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. د راپورونو له مخې روان کال څه باندې 100,000 افغان ځوانان اروپایي هیوادونو ته تللي چې ډیری یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د باکیفیته ښوونې او روزنې لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي او زده کوونکو ته د درس لوستلو یو منظم او خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
له همدې سره 2:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو. په لنډو خبرونو پسې وروسته په لاهور کې د نړیدلې فابریکې د ژغورنې د عملیاتو په اړه راپور اوریدل شي. تکل سمیر باندې
تاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اکمر په مشرۍ یو پلاوی هند ته ولاړ شي او له افغان ځواکونو سره د هغه هیواد د مرستو غوښتنه وکړي. دفاع وزارت وایي په بدخشان او بغلان ولایتونو کې استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې څو هلته د مشکوکو الوتکو په وسیله وسلوالو مخالفینو ته د وسلو د رسولو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي. له دې مخکې د ولسي جرګې یو غړي ادعا کړې وه چې مشکوکې الوتکې د بغلان په ډنډغوري سیمه کې طالبانو ته وسلې او مهمات رسوي. ملي امنیت د کابل په بګرامي سیمه کې درې کسان چې وایي یو یې انتحاري او دوه نور د انتحاري حملو پلان جوړونکي وو نیولې دي. د کرکټ د شپږیزو سیالیو د کورنی تورنمنت په لړۍ کې نن د کابل بازانو او سپینغر زمریانو ترمنځ لوبه روانه ده. لوبه لومړی د کابل بازانو پیل کړي او تر اوسه یې په 14.5 اوورونو کې 101 منډه کړي او 9 کسانې اوټ شوې دي. د پاکستان د لاهور ښار د یوې فابریکې د ودانۍ له کنډوالو د لسګونه کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. په لاهور کې د یوې ودانۍ د ویجاړېدو په پرونۍ پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 100 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان وایي چې روسیې د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته په سوریه کې د هوایي مدافع د توغندیو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې. امریکایي چارواکي وایي چې ښایي هغو ډلو ته چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي او په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پاموړ بریالیتوب ترلاسه کړی نوره وسله او مهمات هم ورکړي. امریکایي او اروپایي سرچینو پرون وویل ښایي د روسیې په هغه الوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. او د ایران د ستر مذهبي مشر سلاکار ویلي ایران به له امریکا سره په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. علي اکبر ولایتي په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له مرستيال وزیر سره تر کتنې وروسته وویل ایران به له متحده ایالاتو سره نه مستقیمه او نه غیر مستقیمه همکاري وکړي.
په لندن خبرونو کې مو د لاهور د فابریکې د نړیدو په پیښه کې په خبر کې واوریدل چې تر اوسه پورې د 100 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. په دې اړه به وړاندې پر روانه خبرونه کې په تفصیل راپور درکړو. خو اوس پراشو دی وی افغانې د جایزې په ارتباط یو افغان مېرمن چې د طالبانو د رژیم پر مهال د نجونو لپاره یو پټ شوانځي درلود پروند نړۍ په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره د وایز معتبره کلنۍ جایزه وګټله. سکینه یعقوبی په 1995 میلادي کال کې د افغان زده کړې انسټیټیوټ بنسټ په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کې شو. په دې اړه نور جزئیات د روټرز شانس په استناد له فرشتي جلال زیڅخه.
د افغان تعلیماتو انسټیټیوټ له 1995 میلادي کال راهیسې چې بنسټ یې شول سوی لښته لږه 200 میلیونه وګړو ته خدمت کړی دی. د دې انسټیټیوټ زیات فعالیت د هوغونجونو لپاره و چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې اوسي او د تعلیم امکانات نه دی ورته برابر شوی. د تعلیم لپاره د نړیوال ابتکار سرمشریزي پرون سکینه یعقوبی ته خپل کلنی جایزه ورکړه. د تعلیم لپاره د نړیوال ابتکار سرمشریزه هر کال هغو وګړو ته چې په نړۍ کې د تعلیمي امکاناتو د زیاتولو لپاره کار کوي جایزه ورکوي. میرمن یعقوبی پرون د خپل جایزې تر اخیستلو وروسته وویل موږ د افغانستان لپاره په ډیر حساس وخت کې د نجونو د تعلیم مرکز درلود. سکینه یعقوبی ته پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې جایزه ورکړل شو چې د هغو ښځو او نارینه وو په نوم یو منل چې د دې په مرکز کې زده کړې کړې دي. سکینه یعقوبی اوس په ډیرو سیمو کې شونځي لري او یو شخصي رادیو هم چلوي. دی ویلي چې د شوزو لپاره به یو ځنګړی پونتون جوړوي او یو ځنګړی ټلویزیونی شبکه به هم فعال کړي.
سکینه یعقوبی ته ورکړ شوی معتبره جایزه تیر کال به بریتانوی میرمنی آن کوتون ته ورکړ شوی وه چې په افریقا کې لشتلجه یو میلیون جنو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. دغه جایزه 15,000 ډالر مالی ارزښت لري. سکینه یعقوبی ته د دې جایزې د ورکولو په غونډه کې د امریکا د ولسمشر میرمنی میشال اوباما هم خبري وکړه او د نجونو لپاره د تعلیمي امکاناتو برابرول یې د ټولې نړۍ لپاره یو ډیر مهم کار وباله.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مخکې تر دې چې د پاکستان مسلې ته مخ کړو، د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رادیو ته څو اس ام اسونه در سره شریکو. عبدالولی نیکمل د هلمند لنا دلی څخه لیکي چې د هلمند په ټولو سیمو کې سخت جنگ روان دی، باید کومک وشي. ګلاغا له هلمند لیکي کې امنیت خراب شوی دی، مرکزی حکومت دې جدي توجه وکړي. او لواما ولسوالی نقاری محمد مدنی لیکلی دی د پاکستان په لمسون طالبان او داعش هڅه کوي چې افغانستان بحران طرف ته یوسي، نو افغانانو ته پکار دی چې خپل اسلامي او افغاني غیرت لمخي د جنگي جنایتکارانو غیر مشروع مالو مخه په ګډه ونیسي. اوس په پاکستان ته مخ کړو. د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د ودانۍ نړېدو په پیښه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه لږ تر لږه 40 کارکوونکي مړه او لسګونه ټپیان شوي دي. د لاهور ښار دولتي او روغتیايي چارواکي وایي چې د پیښې په ځای کې د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم لسګونه کارکوونکي د نړېدلې ودانۍ د کنډوالو لاندې دي چې له عملی شای د مړو شمیر پورته شي. په دې اړه نور جزئیات له پاکستان د سبي شفق پور راپور کې.
د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته سیرما د وی کارخانه ودانې نړیدلې چې په نتیجه کې د دې کارخانه ګڼ شمیر کارکونکو مړه او ټپیان شوي او لسګونه نور لا هم د نړیدلې ودانې تر کنډوالو لاندې سار دي. د لاهور ښار د دولتي او روغتي چارواکو په وینا د پنځمې پښپاد لاهور ښار په سوداګریزي سیمه سندر انډستریال اسټیټ کې د وی پلاستیک جوړولو کارخانه ودانې ونړیده چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ نړیدلې ودانې څخه د شلو مزدورانو مړي او نه هاویا ټپیان راستلی دي. د چارواکو په وینا د پیښې پر مهال لسګونه کارکوونکي د کارخانه په ودانۍ کې دننه موجود وو چې لسګونه کارکوونکي لا هم د نړیدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې سر پاتې دي چې له امله خای د مړو شمیر پورته شي. د پیښې شهیدینو پاکستانی رسنوی ته ویلي چې په دغه درې منزله ودانۍ کې د پلاستیک جوړولو کارخانه ودانه وه چې په وروستۍ زلزله کې ودانۍ ته یو څه زیان هم اوراوخته وو. د پنجاب ایالت یو جګپوري دولتي چارواکي ډاکټر حیدر خان د پیښې په ځای کې رسنوی سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه د کارخانه له کنډوالو شل مړي راستري خو اوس مهال د پیښې تلفاتو او ودانۍ کې د ایسارو کسانو دقیق شمیر په اړه څه نشي ویلای. تر اوسه پورې موږ په دې اړه دقیق څه نشو ویلای چې د کارخانه د نړیدو له امله څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي، ځکه چې د دې کارخانې سختن او نور عمله هم د نړیدلې کارخانې تر انبار لاندې دي. د ژغورنې چارې روانې دي او زموږ هڅه ده چې دا چارې ژر تر ژره بشپړې کړو او تر کنډوالو لاندې بلخوا د پیښې ټپیان د لاهور شریف جنا او یو شمېر نورو روغتونو ته لیږدول شوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا د ډېرو ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. که له یوې خوا تر پیښې وروسته د کنډوالو او غټو ډبرو لرې کولو لپاره د پیښې ځای ته د دولتي ژغورونکو ادارو په ګډون د پاکستاني پوست تخنیکي څانګې درن ماشینونه وربدل شوي او له تېرو 30 ساعتونو راهیسې پکې ژغورونکي عملیات روان دي، نو له بلې خوا حکومت وایي چې دغه پیښې د څېړنې امر یې ورکړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په لاهور کې د زړې ودانۍ نړېدو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي، بلکې تر دې مخکې هم په دې ښار کې ورته پیښې شوي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي دي. په 2012 میلادي کال کې په همدې ښار کې د یوې ودانۍ نړېدو په پیښه کې 20 کسان او تیر کال د دې ښار په دروغهواله سیمه کې د لمانځه پر مهال د یو جومات د ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي وو.
د لاهور د ژغورنې د عملیاتو په اړه مو واورېدل چې د یوې فابریکې د نړېدلو د پیښې ژغورل دوام لري. بلورته یو لوړ پوری امریکایي چارواکي ویلي دي چې روسي د سوریه هم ساو هم شارونو ته چیرمه درنی وسلې او ځمکني ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ویکتوریا نولند د سوریه هومس او هماشارونو ته چیرمه د روسي ځمکني ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبره پرون چهارشنبه د استازو مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته کړې ده. په دې کمیټه کې لدی سره د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ان پاترسن هم ګډون درلود، چیرې چې د سوریه په چارو کې د امریکا د ادارې ستراتیژي تر انتقاد لاندې ونیول سو. ویکتوریا نولند د کمیټې ته وویل اوس روسیا د هما او همس شارونو شاوخوا تخپل درنې وسلې او نور ځکني قوا ویلېږي او تر ډیره د بریدونو په مقابل کې خپل سرتیری ډیروي. نولند زیاتوي چې روسیا په وروستیو پیښو کې ډیری پیسې هم لګوي چې په ورځ کې له 2 تر 3 میلیون ډالر پورې رسیږي. مسکو د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د یو متحد په توګه لسی زوړی سي په سوریه کې خپل پوځي حضور ساتلی دی، خو په هغه وخت کې د هوایی بریدونو لپاره د خپل ډیریدونکو ځواکونو د شمیر په اړه څه نه دی ویل. د پینټاګون چارواکي اټکل کوي چې د دغو ځواکونو شمیر شاوخوا 2000 تر رسیدي. په سوریه کې د روسي هوایی بمباري د سپتمبر پر 13 نیټه پیل شو او له هغه وخت یې سلګونه بریدونه کړی دي. پاترسن د امریکا د استازو مجلس بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې د روسي پوځي مداخله د سیمې مخکنی وضعیت په خطرناک ډول لا نور هم پیچلې کړی دی. دا وایي د روسیې په دغو بریدونو کې تر 90% د سوریې د حکومت منځلارې مخالفې ډلې په نښه شوې دي. دا وایي مسکو ادعا کوي چې د دوی بریدونه پر تروریستانو متمرکز دي، خو تر اوسه په سوریې کې د دوی په 50 تر 90% بریدونو کې د سوریې منځلارې مخالفې ډلې وشتل شوې دي او په دې کار کې ملکیان هم وژل شوي. زموږ له ټینګار سره سره مسکو تر اوسه د اسد د رژیم هغه بمباري هم نه دي درولې چې د سوریې پر خلکو یې کوي، نو ځکه موږ پوهیږو چې د روسیې لومړنی هدف دا دی چې دغه رژیم پر خپل ځای پاتې شي. امریکایي چارواکي وایي د روسیې په بریدونو کې هغه منځلارې مخالفې ډلې هم په نښه شوې چې د امریکا لخوا روزل شوې او وسلې ورکړل شوې دي. په سوریه کې د روسیې په پوځي قواو کې پرمختللې جنگي الوتکې، د الوتکو ضد توغندوی سیستمونه، ټانکونه او زرهي وسایط شامل دي.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې د نشایانو په اړه واوري د سپورت ونیس پروګرام لرو.
The Lobo, Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې. د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرم نو اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اتلان، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر شراغه همکار او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی ګلبدین نائب لمغ سره ملمانه دي. ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. استاد اجازه سبل تاسو سره مننه کوم چې موږ ته مبلنه راکړه.
زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه. ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وایم.
همکار صاحب، زیمبابوي نمو ټور وګاټه، په دغه سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مقام څومره لوړ شو او څومره امتیازونه افغان ټیم ترلاسه کړل؟
د دې هم مانوي امتیازونه استاد اجازه سبل ډیر دی، مادي ګټه به داوي چې موږ سره به وس نور نړی یا نور هیوادونه چې د لوبو ته زړه کوي. البته مخکې به چې موږ ډیر غوښتنې وکړې له دوی نه، دوی به یې لوبه ته زړه کوي، وس موږ ته سیریزونه راکوي، ځکه چې په یو لوبه یو ټیم نه معلومیږي چې څومره ده. دویمه ګټه دا ده چې د ایس ای سی کومه توجه چې دا هغه هم موږ ځان ته راړولې ده، په دغه لوبو ګټلو سره هغه هم اوس په دې کانی دي چې افغانستان یو داسې لوبډله ده چې باید مخکې راشي، او دا غیر لپاره هغه پړاوونه چې هغه باید منګه تر سره کو تر سو پر مخ کلا شو پاغي کې تر سره کولو کې وسنه لامن سره ډیره اسانتیا رامسته شوې ده.
ګلبدین نائب، زیمبابوي کوم شاوخاب یو میاشت افغان ټیم تیر کړل، څومره کامیاب سفر او تاسو نظر او څمو نیوی پکې زده کړل په زیمبابوي کې؟
انټرنیشنل کرکټ تاسو کله افغانستان ټیم یو چرته برخه اخلي انټرنیشنل کرکټ کې، نو دا یو ډېر غټ ایکسپیرینس وی، خاص کر موږ ټیم لپاره، ځکه چې موږ ټیم اوس فلحال په زده کړه کې کوو، زده کړه کول نور هیوادونو نه سي. دا ځل چې موږ په کوم سفر باندې تللی وو، یعنی موږ دا وښودل چې دنیا ته نړۍ کرکټ ته موږ کولای شو یو فل ممبر ته ماته ورکو. هغه تاسو ټول دنیا وکتل چې په هم په 500 اوریز سیریز کې، هم په 100 اوریز سیریز کې، سیغوی ته موږ کلین سویپ ورته ویلې چې نو غوی ته موږ ورکو. دا اوس آی سی سی ټول دنیا ومنل چې دوی کولای شي یو فل ممبر سره نور هیوادونو سره لوبي وکړي، او بیا هم زده کړه خو په دې باندې موږ زیات توکړه چې فل ممبر زیمبابوي فل ټیسټ نیشن دا، او بل موږ سره موږ کوم روزون کې کوچ ورته ویل کیږي انضمام الحق راغلی، نو هغه یو غټ لوبغاړی پاتې شوی دی خپل وخت، یو ډېر لیجنډ ورته ویلی سي. یو نه موږ ډېر زیات زده کړل
په خپل لوبو دی، وغه کې څومره ښه لوبي دی وکړي، څومره راضي وي په مجموعي توګه باندې، او ورسته لوبه کې چې تا ته ضرورت واقعا تا ښه لوبه لوغه د سټایلو
د ټول څنګه چې زه په دا ځل په شلوریږي کې نو سکواډ کې نومو، نو زه ما دا ذهن کې دا شوی چې زه خالي دي شلوریز سکواډ لوب کې زه سلیکټ شوم، غله پر څه کومه تیاری وغه مقابل کې تقریبا 15 فرزي یا 12 فرزي موږ د عوام ولر کابل کې، نو موږ سره کوم سټاف سی وو په دلته ډیره همکاري موږ سره وکړه، زه عثمان غنی او کریم صادق سره، ځکه موږ سره خالد نوري وو. بیا سیل ته لاړو منیجر صاحب نه یو نړی مننه چې موږ یو هفته مخکې وغوښتلو، یغه اواز سره مونږ یعنی دوه وخت د کولای سول سی مونږ په یو میچ نه ورځ مخکره وختلی خو دوه ویل نه دالکان په کار دي سیوفته 15 ورځې مخکره سی د هوا سره بلد سی او دا گراوند ګوري ځکه ولو مسابقه د فاطمه سیغه مونږ اندازه واخستل سی دل دی پیچز باندې په دې گراوند کې سره قسم رنز کیږي او څنګه کیږي او سره کم نه کیږي نو دا مونږ لپاره ډېر غټ ایڈوانټیج په دې کې پز سه کله لو ماته سیول ست په دې پوزیشن باندې مخکې زی ټول شپه ما خپل یو فکر میکاو د خپل مخکنی میچ نمبر څه کوم میچ نو کې ما کارګردګي کړي و سیدا ما څنګه وکړل څنګه میونه کړل کوم جو کې ما زیمبابوی کې لاست یو کال مخکې معلومه کړي و نو مایدا و څنګه سی کنه یو سوچ فکر را سره خو بیا هم کله گراوند لړ د منیجمنت سټاف نه یو ډیر یو سی او ډاټ ګرنه راکړه سی نه یعنی ته کولای سی خو کله ز لوبه تلاړم نو یو مال پر ډېر غټ چیلنج نو بیا هم تاسو کوته سی زه غو کې کامیاب وسمه
همکار سی د زیمبابوی په تور کې علاوه افغانستان سره د پاکستان یو پخوانی لوبغاړی او ډیر ښه روزونکی انضمام الحق یو ځای شو بل اخر دغه کغلی انضمام الحق دایمي قرارداد به هم کیږي ستاسو په نظر
قرارداد اوس هم خبرې رواني ز خپل ور سره په تماس کې د قرارداد په برخه کې په اکثره ماده باندې موږ سره هوکړه تر رسیدلی یو یوازنی یو څو خبرې دي چې هغه تر اوسه پورې هغه اخیری سټیج کې دي اخیری مرحله کې دي نو ان شاء الله امید شته نوې پیسه چې هغه د سره زر قرارداد وشي زمونږه
په دغه شی وخت کې چې افغانستان ټیم هغه د کرکټ په اصطلاح فورم کې دی آیا کوم قوي ټیم ته هم چیلنج ورکوي تاسو که څنګه
بالکل زه ستنګزه صاحب درته یقین سره وایم کله چې زیمبابوی په اخیری شل اوریځ کې یو سل نوی منډه جوړ کړي په ډریسینګ روم کې ما انضمام یو ځای ناسو نو ما ورته ویل مې محترمه زمونږ داسې ټیم دی چې دا منډیم درته کوي مونږ خو یې ووهلو ښه اوس د دوی وار دی د ویلې وای دا خو ډېرې زیاتې دي وای دا به څنګه شمال ته ګوره نو زمونږ داسې ټیم دی چې همیشه زمونږ د ټیم خوال دا د په لومړی لوبه کې تاسو کتلې ستانه داسې یو سل دوه ویش منډه باندې ورشل څنګه بیرته ځان راځي کې چې سیریزونه وګټي دا د یو اصل ټیم یو ختم نه نه خاني دا چې وګورځي بیرته ځان راځي کې د هم ډیر دلچسپي خولې زمونږ د ټیم سره بل زمونږ د ټیم ماحول ستانګزې 15 وخت به الحمدلله مونږ په زیمبابوی کې جمع کوله خپل اذان به مکو ټول شل 15 کسان چې سمره تللی 15 وخت هم جمع کړي یو مونږ مم نه د قضا کړي بغیر د جمع نو هغه ماحول هم د تډیر خوند ورکه چې دغه د افغانانو ماحول او دغه کلچر او دغه دینداری نو دا ماحول هم ډیر خوند ورکه ځکه چې هغه ته زیمبابوی زمالتم د زیمبابوی چیرمن ورته افر راوړ چې موږ سره قرارداد امزاک په اخیری ورځ هغه بیا ما سره قرارداد شریک چې منیجر صاحب دا وګوره قرارداد راوړی چې د زیمبابوی مالی سکه ور سره امزا کوي وای نه هغه دا وې دلته یما دی خلکو سره وخت نه تیریږي د دوی کلچر بیل دی د دوی ژبه بیل دی د دوی هر شی بیل دی نو زما اوس دا تبه چې دا د افغانستان سره لګیدلې د لوبغاړو سره مې لګیدلې او لوبغاړو هم ډېر احترام کوي ځکه چې یو مشر ده بل یو غټ لوبغاړی تیر شوی بل د دوی استاد د روزون کړي
بالکل نائب صاحب په خپل ټیم وغږیږي څومره په خوانی غزيني لانجی به مثلا زینو لوبغاړو به داسې اوازې براوتلې ل خپل ټیم نشي مثلا یو لوبغاړی بل سره خوښ نه دی دغه مسائل اوس خپل ټیم څومره مضبوط شوی د تاسو نظر چې په خپل ټیم کې استه تاسو
یعنی څه څه کول نو ټیم تراغلې ما نو ما خپل دوره کې یعنی سلور کال درې کال کېږي ما ټیم سره نو ما تروس پر الحمدلله د سیو مثلا نه کتلې په ټیم کې لوبغاړي یو لوبغاړي تورج سوې ساني ته دا شی ولې کې یاد سی یا زه کامیاب دا خبر نهسته دا چې خلکو یو پروپاګاندا جوړه کی ځکه چې یو فزیک ته موږ لاړو لوبه کې کله به ګټه کله به بایلینو کله چې لوبه او بایلینو خامہ خیر سړی دا جوړه بڑا صبح سی یو طریقه باندې وباسي بیا خلک خبرې جوړې کی یعنی والا پلان کی دا ټیم کې غدام مسایل دا چې کله چې لوبه وګټي نو بیا هر سړی ته یو لاره جوړ شي هغه پوزېټیو خواته لاړ شي نو زه نه ګورم اسې خلکو خبرې خو بیا هم څه وس مخې حساب نه تر اوس د کوم چې ټیم زه ګورم دی ازغر په کپټن سی کې سمات معلوم کی ځکه نبیم یو خه کیپټن پاد سوای نوروز بیا غنه ډیر خه کیپټن پاد سوای خدای یو دوره د هر سړی خپل خپل وخت پوری نو دا پر ټیم یو ډیر یو مختلف ټیم دی ډیر یو دس چینج د سی بیخي مانه د ما خپل با سلو پنځه کال په وخت کې مانه د ګټ د سی ټیم یو ډیر یو واره د ټیم کې یو ډیر مینا د الکان خپل منس کې سره پیدا شوی دا
همکار سه برسته پښتنه د افغان ټیم د خوانې لوبغاړو موجودیت څومره مهمه ده په ټیم کې کبلان ډیر ته یو بل راتلونکي میچونه په لنډه توګه یادونه
اوس هم موږ کتا سی فکر وکړو چې نسکلون ځوانان راشه درمان راوستي ولیک بیکر چې شپګلو به وکړي ټول سره په لومړی لوب کې نو نو دغه سرو رو چانس ورکو خو ور سره د سینیئر لوبغاړو شتون چي ده لوبه کې ډیر ضروری ده ځکه چې هغه فشار نړیوال فشار او ځمواري اخیستل په مشکل وخت کې هغه بیا ځوان د پاره ډیر مشکل وي را به شو دویمه پښتنه ته زمونږ په دیار د شپږیزه دولسمه پورې نو تر دولسم پورې شپږیزه ده په دیار لسم زمونږ لوبډله زی اماراتو ته چیرته چې موږ دوه میاشتې سفر لرو په اماراتو کې چې په هغې کې موږ یو څلور ورځنۍ سیالۍ لرو د انټر کانټینینټل په نوم باندې د پی این جی هیواد سره پاپو نیوګینی سره په یوویشتم نه تر پنځه ویشتم نومبر پورې بیا په اوویشتم اته ویشتم نهه ویشتم باندې موږ شل اوریزې تمریناتي سیالۍ لرو هانګکانګ او عمان سره بیا موږ هلته درې لوبې د ډسمبر په دیارلسم باندې هملته به یو د اماراتو سره لرو او بیا زیمبابوی مونږه کوربه یو لکه همدغه سیریز چې د بایلټرل سیریز
دا به لایف په ټلویزیون
دا به لایف دا ځل هغه چې بیا زیمبابوی په 28 دسمبر راځي 15 ورځنۍ او دوه شلوري ځین سیالي مونږ سره لرو چې دا ځل به ان شاء الله لایف یو کېد شته سم لار شیل ته
بالکل
لایف کمنټ سی کوي څنګه
ژوند دی اوسې کوروادان همکار صاحب محترم لطف مو نائب صاحب کوروادان چې راغلی زموږ سټوډیو ته بلنه مو منل پویګو چې ډیر زیات مصروف مو په دغه
مننه کوروادان
ژوند دی سلامات دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بل یو موزه صفی ولاستن ځای په پاک او بخون کې خدای سپاره
فرشتہ مرسل
درنوونکو سلامونه او خیچره زه فرشتہ مرسلم او تاسو ته نننې د کور کلی خبرونه وړاندې کوم په کابل او یوشمیر نور لوی خارونو کې په نشي توګه یوشمیر روغ دي کسان تر سترګو کیږي دوی ډیره د خبره کوي چې موږ په پایل کې د فکر نه کاوه چې په داسې بد ورځ او بد حال به اخته کیږو
زموږ دومره خسته ویختو دومره خسته لکوما د چانه خوخیږم چې پودر مې شروع کړی دی د چانه خوخیږم
په خورونو کې روغتي کسان هم د موږ په څیر انسانان دي د دوی ژوند او حالت ته د ناروغانو په څیر توجه وکړه خو له بعد مرغه موږ هر ورځ په کاراتو کاراتو وینو چې دوی لوي سیمه بلې ته شړل کیږي د دوی له حالت سره بیا دا متل سم دی چې وایي چیرې دی ښه هلته دی شپه دوی اکثره په غوسیمو کې چې نشي توکي ورته رسیږي او د استعمال لپاره ځای پیدا شي شپې کوي آیا تاسو کله د دوی د برخلیک په اړه فکر کړی دوی څومره شاوخوا محیط او چاپیریال متاثر کولی شي په اوسنۍ خبرونه کې به د دغو بې سرنوشت کسانو له اوسنۍ وضعیت خبر شي او هم به واوري چې تر دا مهاله اړوندو ارګانونو ورته څه کړي په فایل کې د کابل اوسیدونکي منان وایي چې معتاد دی او ناروغ په څیر پاملرنې ته اړتیا لري خو کورنۍ او ټولنې له ځان لرې شړي اوس چې هوا ورځ تر بلې سړیږي د یخنۍ له وجې هم په اکثره ځایونو کې د معتادینو مړي لیدل کیږي
ګلم به مخ ته د سرامت زی ته ورغه امر کې ناشته اوس ځنې ډونګ کړي او کار کوي خو زاریان دي ته چې د غورت راوړي څو او د کمې خوانې اکمال کیږي ولا کبه دې زپوي دوی په مغه یو کورتګی چې څنګه راغون کړي دا چې پروت یې مګل ته ور مړیو خلاص شخ وخ پات کله کاجی کې وشیدلو د سیو کنده و د دې آبادی نه لږه آزاد و ډیر نه آزاد بس کنده چولې د ځړې پروت ما چې دا چا مړکړه ته نو ما دا فکر وکړ چې چاره واسه مړکړه ده هغه جوړ کړم د سیمې چولې د سړی دا کالی ډیر بې اصول و ما په نادا ته پولیس دې به موږ دې سیار خپل واړو چولې د بس ما کا واسکټو کې ځړې د سمالونه بزګه چې غون پروت ما غاسه مړو
په دې ورستیو کې هغه کسان موتاد شوی چې اصلا د چا شک هم نه پرې راځي چې دوی روګدی او متادوی د لغمان اوسیدونکو محمد رفیق وایي چې د دوی په کوچیانو کې هم متاد ځوانان ډیر شي دي
په لیک پسګی نه خو یو زیک پختون ځوان د کوچان د داسې د ساده پګړې کړه دا یاره ته باور پر ابو کوڅه په دې سره کې یو خلې اتان کوي کنه چې بیا کړي باجیږي او زړه مه بند په کوچانو کې او څو کوم خدای زړه مه بند په کوچان دا مخلوق ټول تر ټولو په دې سره کې تاو سوراده په خدای کې داسې اتان په تلویزیون کې ما لیدلې یا مې کوم بل کې لیدل چې داسې خلې اتان
وکاو دا ټیک بس ورسا راجیګ بس او دا خاندان به دا ټول خلک ورته ولر کومل دا غریب کوم تا نو دا څخه ځواني ته دی اتن ته ما دې وګړه چې یو کوچانه اتن یو کو متاد دې غریب
نشي تو کې هغه دې چې پر ډیر کم مات کې دې څکون کې په چیرې کې داسې بدلون راولي چې بیا خپل متاد هم لزان کرکه کوي د خبره 25 کلن ریم ګل چې په پودر روګ دی کوي
چې کله حالات کې خستو ما لا پیجاب می وار رنگ کالیبا می کول حالات کی چیزا خپل رورو لیدم چې ولات دم رخصته دم رمزیدار لک پی ته سینه یک نام داس خراب شه ازم نه پیدم چې تا ته ما پیسې در کول هر رنگ لباس بم در ته کول هر رنگ بکر زیدې سینګه ته یک دم داس رنگ د تغییر وک داس بدرنګ شو داس حالات کی بیره پس یاران دوستان واچو خپل را پس کر زیدل چې سینګه حساب کتاب دی چې وې قتل چې پنا شو یو ازم داس پټ کور کې ناسوم بس بیا می مشورو را باندې پیش چې ولات دې دغه نشي تماشې کی ولاد اکار کی بیا بینار ته پیسې را کوله بیره تیس ان دوم راستم ازوانای باندې تنگم زما دوم رخصته وختو دوم رخصته لکما زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره په لغه ځانی ته ګورم بس ډیر سخت خفګان بس د چانه خوخیګم چې پودر می شروع کړی د چانه خوخیګم
محمد عالم بیا په ایران کې متد شوی هغه وای په خپل عمل ډیر شرمېږي لوی خو اوس په کور او ټولنه کې هیڅ قدر او عزت نشته لبل په خپل هم خپل دی حالت ته ډیر ځوريږي
دوا به وکړه در ورک به شقات لا مرچک کې یخه د تی دی کار باندې تلل یو راز من د شهر غو مراده چې یو د څه وکم پنځم اوراز به مالزم د سر ازم وای ته چی کوي چې مالزم ته ما غزا یو ګورم بیا زم ما غسم چې رو اما یو دو چې ما خپل هغه دیم را نه کله سوګي خپل ونه وای چې سوګي سوګ دی لیونی غونی دی سوګ واچا وکاند کړه ځان عجب نه نه وای چې دا ساده کاند نه چي ده ذاتي په ما غس دغه سلور پنځه کال شل چې ته به عزت کې به حرمت کې ولې دی هوټل کې ځا دی هوټل کاغه هوټل چې پی شوغا وټا لغا وټا هم بلاخره اما سین زایره
تخپل څنګه دسی په او مجایو کې پودر وهلی
نه سلور کلام قبر کنی کوله 500 فاملی قبرو په سر 20 فوټ کانټینر منیواله و مال ته بمس کول چې زی یخ لیا او غم چې بیا د واخیسل بل غم چې زای ورته لټوي بل غم چې نشاش وی بل غم ټول غم تکلیف پریشانی لالانی سرګردانی خلاص ټول د غجوان دی اندازه دا انسان سره د فنانالت دون رفاقت ملي چې انسان نه خوشی کوي خلک ګوره دولت نه مور نه پلار نه جامع نه قو نه تیر دی ولی دینه تیر نیدی لس لس دفی بستر شو لس لس دفی ترگم گلل ملا و غلا نوم بده چه دنه نه اونی و ده پودر و ده چرس و ده دقه پا پیاله بیوار که و پا چای جوش بیوار که و نوم منیزه ولا چه ده دروازه نه او تیلو مستقیم لار لو اما ملا سرم نشه بگن دماغ رد ما تو خو ملا وی تو خو قالی وی تا خو نوم بچه چا خیست پا پیاله بده وار که و پا چای جوش بده وار که خو خدای توفیق ده که آغم شا خوشکی منگه خو خوشکوش پا رقم میشین ولا که دی بیزتی که بیرمتی که خلق وکین
متدینو نه یوازې دا چې خپل ژوند تبا کړی بلکې خپلې کورنۍ هم له بشمیر ستونزو سره مخ کړی دي جمیله چې د یو متاد میرمن ده وایي خپل درې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره روغتون پاکوي
اوس زه ځوانو ښځې په دې شپخانه کې زه یوازې یم د شپې هر څوک چې ما ته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بس کار کړی ولې زه شکر حلال رزق ته خپل اولاد ته دا فقط یو غم د زما په زړه کې خلاص زما مختبه چې کول ولدا د غشو دوا ده زه به خې دوري سادم چې زه نه پوهیدم چې دا پودر دی د خو په پروت د شپې پرې وی بجې براته دی ورځ پرې وی پجی برته د کور وته د ټولو ورځ بده بده په خوب پروتو هیڅ وای دا فکر نه کوي چې دا اوس انجلې دا ور او د کړي مله د خپل خوښ مې سره سره ولکه یو بن د سې دوی دا احساس نه درلوشته چې مثلا بل اخره بده د انجلې ژوند سره کمی نه د دې چې د ما سره کومک نو بار راغزي تخریب ولما خپل اولاد وای او ټکی خپل اولاد اصلا مو د ترزش نه لري
میرمن جميله وای زمکه غسوازي چې ور پرې بلیږي د خپل ستونزې په واز ځانګلی هیڅ څوک هیڅ ډول مرسته نه ور سره کوي
هیڅ څوک مرسته نه رکې درې اولادونه مې خپل ساتم خپل رزق روزي ورته پیدا کوم خپل مکتب تاسوم هیڅ څوک هیڅ نو کومک ما سره نکي ځوانان لیرونه مې دي پیسې لري دکانونه لري هر شی لري فقط د دشمن په سترګه هم ما ته زما د اولاد ته ګوري د هر خوا فشار دی بیرون کار کوم فشار دی کور ته چې راځم د کور کارو ته ګورم چې مثلا اقتصادي مشکلات روان دي اولاد مې د کوم شي تقاضا وکړي زما په واسه نه یغه بل اخر به سره کوم شي
د متدینو کورنۍ عوام خلک له دولتي مسولو کسانو نه پدې ګیله مندې چې ولې نشي توکي په ښکاراتوګه خرڅيږي موږ د خلکو خبرې د نشي توکو پر ضد د مبارزې د وزارت له ویاند او د اطلاعاتو او اماریکو له رئیس محمد حنیف دانشیر سره شریک کړي په پایل کې مولا غنه پښتلې چې ولې ورځ تر بلې د متدینو شمیر زیاتېږي هغه د هم راته وایي چې ولې نشي توکي په بازار کې اسانه پیدا کیږي
دلایل ډیر دي نه امنی او فقر بیکاری په افغانستان کې
ډیر دی د موږ زوانان او وطنوال متاسفانه کار نه لري ناامنی دی او دوم دلیل چې آسان لاسرسی به مواد کې په افغانستان کې دی او ارزان هم دی د نور مهمتر دلایل دا دی چې اجباري مهاجرتونه په دې مملکت کې وجود لري د موږ هوادوالو په نور هوادونه وزي او دغه هوادونه تحقیر شي سخت کارونه تحمل شي متاسفانه منفی تاثیر ولري خرده فروشان دی انواع لباسونه انواع چهره وای په شهر کې کله کې وزي لاس فروشي چهره کې موتاد په چهره کې په لباس کې دوی خرڅوي
دا چې د نشي توکو پر ضد د مبارزه وزارت په دې ورسته کې متادینو ته څکړي د نشیر وای
اوس یو عمل پلان منظور شوی دی د ولسمشر لخوا چې هغه ډیر موثر پلان دی چې د ولایتونو او ولسوالیانو چې متضرر ده مخدره توکو کښت او تولید کیږي د محلات واقعیتونه پکې موجود دي واقعیتونه پر اساس دا ترتیب شوی دی یو وفته مخکې دا منظور شوی ده اوس جریان لري اجرایی نهادونه موږ واسته و د دوی سره جلسه نیسو بیا به امکانات او ظرفیتونه او بودجه در نظر نیول شوی او عمل کو معتادین او د احتیاط ناراغان و اوشپه په سلکونه ګرځي په ښار کې ګرځي هوام سلکیږي اوس تلاش جریان لري چې موږ یو بودجه راسکې راولو کمپ ورته جوړ کړو د بې سرپناه معتادین هم وخورو عملی پلانونه جور شویده هماهنگی زیرت نهادونه شویده پیشنهاد مشترک ترتیب شویده ولسمش دفتر که لگل شویده اوس مونگ انتظار لرو چی منظور شی او دیمالی وزارت مونگ بودجه را که